السلام علیکم د سې شنبه یا نهه ورځ د جون درويشتمه نیټه په خبر کې د سهار نهه بجې دي د مشال لړیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پایل شوې په دې سهار نه یو خبرونه کې مو زه نجیب امیر هرکلی کوم په لومړی خبرونه سلام پښتونخوا کې تازه راپور نمو درته برابر کړي خو اول خبرونه د حکومتي جرګو باوجود د بقا خیلو کډوال وای نور د غلطه ژوند نه کوي په سن کې ګرمۍ د 200 نه زیات کسان مړه کړي او ایران وای د جون تر دیرشمې بعد د دوی په جوهري پروګرام خبرې بشپړې شي د پاکستان په قومي سملې کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر پرون مشال لړیو ته ویل چې د امنیتي سرتیرو لخوا د بکاخیل کیمپ پر کډوالو د ډزو نه پاس د کیمپ اوسیدونکي دې خبرې ته رضا نه دي چې نور په دغه کیمپ کې ژوند وکړي د یکشنبې په ماښام د امنیتي سرتیرو لخوا په ترسره شوو ډزو کې وژل شوي دوه قبایلي وګړي پرون خاورو ته وسپارل شول وروسته د کیمپ د انتظامي او د کډوالو د مشرانو ترمنځ دوه جرګې وشوې چې د محمد نذیر په وینا سره نتیجه ورنکړه
ډېر نخوشګور حالات وي د آی ډی پیز ډېر جذبې وي دوی سره جنجې څه وشوې هغه کسونو خپل خپل علاقې ته ورغې پاره ورسېدې میږ د آی ډی پی سره چې کومه خبره وشوله هغې ټوکل خاص باندې دا خبره وکړله نور میږ دا یو ریکوېسټ وسته کې تو چې آرمي سره وکړې چې میږ دا د کیمپ نه زود کړو بیا په دا باندې مو ټیم یوز کړ چې د ماشوم نه ورسو میږ بیا په کیمپ کې دغه دوه برا سیشن شریکوي نوره خبره میږ دا د آرمي سره فاینل کړې نه دو چې میږ آډ وسره موسو د میر وخت ریوې سره کړو نسوله نور مهرباني دا وشي چې میږ دا د کیمپ نه زود شي
د پاکستان د بشری حقوقو ادارې او یو شمیر سیاسي ګوندونو په بکاخیل کیمپ کې د امنیتي کسانو لخوا د کیمپ پرستوګنو ډزې غندلې دي له پاکستان را رسیدلی راپور نوای په سن ایالت کې د ګرمۍ سخت سپې د 240 نه زیات کسان مړه کړي دي چارواکي وایي ګرمۍ زیات کسان د سن په مرکز کراچۍ ښار کې مړه کړي چرته چې تودوخه لوړه درجه د سانتیګریډ په حساب 50 درجه ته رسیدلې ده راپور نوای په سلګونو نور کسان چې ګرمۍ ځپلې په روغتونونو کې ته درملنې لاندې دي د کراچۍ ښار 40 میلیونه نفوس لري او دغلته د برېښنا کمبود حالات نور هم ترنګلې کړي دي د پاکستان د هوا پیژندنې اداره اټکل کوي چې لنن به په ملک کې هوا سړه شي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کابل کې پر ولسي جرګې ترسره شوې پرونی حمله وغندله او د افغان ځواکونو د چټک غبرګون ستاینه وکړه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې دا برید غندي او د ترهګر د دواړو هیوادونو شریک دښمنان ګڼي پاکستان وایي د ترهګرې هر بڼه غندي او پر ضد د افغانستان سره ګډه همکاري کوي په کابل کې د ولسي جرګې پر ودانۍ پرونی برید کې و واړه برید کوونکي وژل شوي او د 150 نه زیات ولسي کسان ژوبل شوي د پاکستان ترڅنګ د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو مشرانو او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون هم د کابل پرونی حمله غندلې ده د افغانستان د بغلان ولایت پولیس د دې ولایت په دوشي ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو د 15 ډلې د غړو د وژل کېدو او نیول کېدو خبر ورکوي د بغلان امنی قومندان جنرال عبدالجبار پوردلی ویل دغه ډلې په دوشي او خنجان ولسوالیو کې ماینونه یې خودل لارې نیولې او وژنې ترسره کولې ښاغلی پوردلی زیاته کړه چې د دوشي ولسوالۍ د کیلګي په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو د کمین په نتیجه کې د دغې ډلې دوه وسلوال وژل شول او درې نورې ونیول شول یوه هالنډۍ ښځه پرون په کابل کې وتښتول شوه دغه ښځه انجادی بیر نومېږي او له یوې سویسي موسسې سره یې کار کاوه د هالنډ ټلیګراف ورځپاڼه د یوه چارواکي له قوله وایي چې میرمن د بیر له تیرو 14 کالو راهیسې په افغانستان کې د مرستې رسولو په مختلفو برخو کې کار کاوه او له یوه کال راهیسې د یوې سویسي خیریه موسسې د عملیاتو مشره وه د راپورونو له مخې نوموړی د کابل له هغې برخې تښتول شوې چې بهرنیان پکې ډېر تګ راتګ کوي تاسو له مشال لاډیو خبر نوره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که سیاسي اراده موجوده وه نو تمه ده چې د جون د میاشتې تر دیرشمې نیټې پورې او یا هم لږ وروسته د ایران د جوهري پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به بشپړې شي جواد ظریف پرون په لکزمبورګ کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په حاشیه کې وویل د ټولو خواوو ترمنځ د مذاکراتو د پرمختګ لپاره یوه سیاسي ژمنه موجوده ده تهران او د نړۍ شپږ ځواکمن هیوادونه امریکا چین روسیه فرانسه برتانیه او جرمنی د وی جامع تړوند تر سره کول لپاره په مذاکراتو بوختي چې مخه د بندیزونو د لری کول په بدل کې د ایران د اټمی هلوزلو مخنیوي کول دي. د امریکې دفاع وزارت پرون ویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یو فعال مشر چې پرې شک کیږي په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازی ښار کې د امریکا د سفارت پر یوې څوکۍ د برید تر شا یې لاس درلودلو په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت ویان ډګروال سټو ویرن وای د علي اونی الحزري په نوم دغه تن په شمالي افریقا او منځني ختیځ کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره نږدې فعالیت درلودلو. د 2012 کال د سپتمبر په 11 نیټه په بنغازی کې د امریکا د سفارت په یوې څوکۍ پر برید کې د امریکا د سفیر کریس ټیونس په ګډون څلور امریکایان وژل شوي. د یوکرین په خوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د پلازمینې کیف د مرکز په میدان چوک کې د ځنو هغو وژنو مسؤلیت منلی دی چې د ده د حکومت د سقوط باعث شوی. نوموړي پرون بی بی سی ته په مرکه کې وویل دی له خپل مسؤلیته انکار نه کوي. دی وایي هیڅکله یې امنیتي ځواکونو ته امر نه دی کړی چې پر مظاهره کوونکو دې ډزې وکړي، خو دا یې ومنله چې د خونړیو پیښو د مخنیوي لپاره یې لازم اقدامات نه وکړي. نوموړی وایي دی امنیتي ځواکونو خپل مسؤلیت ادا کولو. د کیف پر مرکزي لارې کې هغه مهال د پولیسو سره د نښتو پر مهال لسلو زیات مظاهره کوونکي وژل شوي. د 2014 کال د فبروري په 3 نیټه یانوکوویچ د روسیې د ځانګړو ځواکونو لخوا یو خوندي ځای ته رسول شوی چېرته چې نوموړی اوس هم د جلاوطنۍ ژوند تیروي. دا او تر دې مهاله د مشال لډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا او سهار مو پخیر. په دې خبرونه کې د بنو د بکاخیل کې د مشرانو امنیتی ادارو ترمنځ شوی دوه جرګې ناکامه شوې. کډوال وای نور په یاد کېم کې نه اوسېږي.
فاره ورسې د میرزا د اړیپی سره چې خبره وشوله هغه ټوک خلاص باندې دا خبره وکړه میرزا د کوم نازود کو نور خبره میرزا د آرمی سره فاینل کړی نه دو نور مهرباني دا وشي چې میرزا د کوم نازود شي.
د پښتونخوا وزیر اعلی وایي برېښنا دوی تولیدوي خو صوبه تر ټولو زیاته د بجلی د بحران سره مخ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لوی مشر د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو سره خبرې پیل کړي. د یو ان ایچ سی آر ویان دی پاړوي
نو دا هغه ډیسکشن زی چې های کمشنر په می کې افغانستان ته پرزیدنت غنی سره لیدلی او اوس غواړي چې کومې خبرې د پرزیدنت غنی سره او د افغانستان د حکومت سره اګریسیو وي هغه د پاکستان حکومت پورې ورسي.
نړیوال ټولنې په کابل کې پر پارلمان پرونی حمله وغندله. د پېښور په آرمی پبلک سکول کې ژوبل ماشومان تر اوسه رنځ وړي. یو پلار وای
زه موږ نه پوهېږم چې دا امی هسپتال چې دی دا د ایشیا ریل ټولو کې لوی هسپتال دی اوس په دې کې زموږ ماشومانو علاج دی نو دا موږ علاج د چېرته بوځو.
را سره اوسه یې نور راپورونه هم لرو او که وخت یاري وکړه نو څو سندرې به هم دروړو. د بنو په بکاخیل کمپ کې د کډوالو د مشرانو او د کمپ د انتظامی ترمنځ جرګی ناکامۍ سره مخ شوې دي. په جرګو کې هڅه کېده چې د تیرې ورځې د خونړۍ پیښې نه پس حالات په قابو کې راوستل شي، خو کډوال وایي نور په بکاخیل پنډغالي کې پاتې کېدل نه غواړي. په نوموړي کمپ کې د اتوار په ماښام د کډوالو او د امنیتي سرتیرو ترمنځ په خوډب کې دوه کډوال وژل شوي او نه نور ژوبل شوي. نور حال په دې راپور کې.
تیر ورځ بکاخیل کډوالو کیم کې د امنیتی سرتیرو او کډوالو ترمنځ انخته کې وژل شوی دوه کډوالو جنازې ورسته ځایي مشرانو د غلطه کیمپ انتظامی سره جرګه وکړه چې د مشرانو په وینا دغه جرګې سره نتیجې ورنکړې. مشرانو وویل ماشام افطاری ورسته دویمه جرګه کیمپ کې ربلل شوې وه چې د مشرانو او شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر په وینا دغه جرګه باندې هم د مشرانو ترمنځ اتفاق نه وشو. مشران وای کډوال یو خبره کوي چې کیمپ کې نه پاتې کېږو او بهر به چرته خیمه ولګو. د شمالي وزیرستان قومي اسمبلی غړی محمد نذیر مشال ریډیو ته وویل جرګې تر اوسه هم څه نتیجې نه دي ورکړې او کډوال د کیمپ خالی کولو په غوښتنه ټینګ دي.
ډېر ناخوشګوار حالات وي. د آی ډی پیز ډېر جذبې وي. دوی سره جنرالیزه وشوې هغه کسونو خپل خپل راکې ته ورغله. پاره ورسې د میزا د آی ډی پی سره چې کومه خبره وشوله هغې ټوک الفاظ باندې دا خبره وکړله چې یو کول میز دل کې تیر کړه. د میز تکلیف حالانکه چاته پته نشته چې په میز څومره تکلیف تېرېږي. د وتلې نه نه وتلې تکلیف ته نور میز دا یو ریکوست وسته کې ته چې آرمی سره وکړي چې میز دا د کیم نازود کو په پدا باندې مو ټیم هیڅ کړی دی. ماشوم نو ورسو میسو بیا په کیم کې دغه دوه برا سیشن شریکوي. یاره سوال نه بیا میستا جمعیت اسلام کیم کسون دی چې میس خبره کین ته بدل کړی دو. حالانکه میس کین ته نه میس په پام باندې سره نو چې کوم کیم او کاستای میس مخه څنګه خبره ایسي نور خبره میس دی آرمی سره فاین کړی نه دو چې میس اډو سره موسو د میر وخت ری وسره کړو سره نور مهرباني ده دا وشي چې میس دا د کیم نازود شي.
د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وای کډوال چې کما غوښتنه کوي دوی مشران هم ورسره په دغه غوښتنه کې برابر شریک دي.
کوم خلکو د په پنځه کې خلک دی چې سوی ته ویي دا وي منی په دا باندې مې ټول عوام پریشانه دي او غوښتنه مې دا دو جرګه هم اوس لګیا دو جرګه یا دس مزبوت او پیسې لا نه دو شوی سمره حالت دې مې آی ډی فیس ورنه دي هغه د مطالبه دو چې مې تا کیم خیمه ټینټینا روکړي دي دادا مې تا جزات روکې چې مې بل دي تلور چې ما مزید په کوم کې نه ده بندي پاستا او نه ده بجلی بندي پاستا مې دا آی ډی فیس مې ورنه دي مې وای وینا دو دې چې کیم خبره کوم مې دې په سره برابر شریک دې سره دا مې
ملک نظر دین مشال ریڈیو تا وویل
وزیرستان نه خلک نقل مکان وکړل خواغه یاد ملک ته پورا یاد ملک ته بچو کول دې پورا خونن دې دې چې کیمادو بلو سبب شدی او په پنجره شه د حکومت نو د پرین وکیا چې کیما شوی او زمې دغه مزمات حق ویل چې یو سړی د تو په غیر شوی چې کیمادو او ته دا سامال ور سره وکه خپل ډاک کرینا پرشول خپل جایداد مو پریاش ایس می ژ خپل مشرون هپا داشه د عوام سره متفقی چهره در زونه د بی عزتی می نشي برداشت کولای ویل چې دا د میش بل بچتی دا د میش خواندې ماندې دي په نن ان مقابند بجلی سیستم نشته دی میش عزت پاشه دی د ارمیا پاشه دی چې میش د متاثرین خپل ټینټینا د ور کو د چ کیما دو په وی ونه وخو ته خپل زندگی تر کو خو عزت خو بچوی
په دې اړه مو هڅه وکړه چې د فوزی چارواکو موقف واخلو خو دوی په دې اړه سم موقف میډیا ته لا هم نه دی ورکړی. یاد دی وی چې بکا خیل کډوالو کیمپ انخته کې وژل شوی دوه کډوالو جنازې ورسته 13 ورځ میرلی ته یوړل شول چې خپلو پلرنی ټټوبی کې خاورې ته وسپارل شول او نه ژوبل شوی کډوال د بنو او پیښور په روغتونونو کې د درملنې لاندې دي.
د پاکستان یو شمیر سیاسي ګوندونو د دغه هیواد د بشري حقوقو د ادارې مشر د بنو په بکاخیل کیمپ کې پر کډوالو د امنیتي سرتیرو ډزې غندلې دي. دوی وایي پوستا د زغم نه کار اخیستل پکارو. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن مشر پاکستانی رسنۍ هم ګرمې بولي چې د اتوار د ورځې د پیښې په اړه خاموشي غوره کړې ده. نور حال د اسرالم مومن په راپور کې چې د خلکو په غږ او په یو ساس پیلېږي.
جلنی ورا ولې خدما کې باندې جنازې وسولې انساني حقوق خلاف ورزي نيسته د اجازه تر کو دي نه کېم نه لور شي.
د غونا د بنو په بکخیل کیم کې د شمالي وزیرستان د هغو کډوالو دی چې وای پوزي سرتیرو پر تشدد کړي او دوه کډوال جی وجلی او نه یې جوبل کړي. د بکخیلو کیمپ یو کډوالو د پیخ انی شاهد منور شاوای چې د پیخ هغه وخت را مخ ته شو کله چې د کیمپ یو ځوان ته د گیټ پاس نه ورکولو پر سر د دې ځوان د پلارو پوزي سرتیرو ترمنځ د سختو خبرو تبادله وشوه چې وروسته بیا امنیتی سرتیرو د غتن ته په ډاګه سزا ورکړه چې پرې نور کډوال بل وشول او پر پوزي د کانو گزارونه شروع کړل.
بس یہ تاغا بند ہے دی پتراو شروع کرو جو پتراو شروع کرو بیا دا کبونا بہار وہ انتہی جت پتراو وہ شدید ہو اگر کم کھانے وغیرہ وہ اور دل آرمی کیمپ تک سائیڈ باندھے بس ایک نا جو بھی فائرنگ مانگ مندے بوشو دری سلور سائیڈ میں تر اپنا پاکی تقریبا 7-8 کسان زخمیان شل او دوا کسان من سہر وقتی من جنازی ہو پیدا کسان وغیرہ کلی تاولے گل
کچا ہم دا پاوز دا مطبعاتی داری یا چارواکی پرون مشال دو تاول چی دوی تر داغ پیخی پڑا چا معلومات نشتا خود پاکستان دا بشری حقوقو کمیشن مشرا زهره یوسف په د دې پیخي غندنه کړي او ویلي دي چې د پاکستان ولسی حکومت الکترونیک میډیا او د بشري حقوقو ادارې د شمالي وزیرستان د کډوالو پر دغه وجنه ځکه خاموش دي چې د دې په خبره چیرته چې د پوز دخل وي هلته دوی رسایي نشي کولې.
بالکل غندنه موږ د دې غندنه کوو. زما په خیال پوځي ځوانانو افسرانو ته له صبره کار اخیستل پکار وو، ځکه که یو خوا کډوالو ته سهولیات نشته نو بل خوا مظاهره کول د هغوی حق دی، او په داسې حالاتو کې که چیرې د کډوالو لخوا د تشدد هم امکان وو نو پوځي سرتیرو له نو پکار چې پر دوی ډزې وکړي او یا اوښکې بیونکي ګیس استعمال کړي. په الکترونیک میډیا د دې په اړه هیڅ نه، او لسی مشرتابه هم کمزورې ده چې په کومه پیښه کې آرمی لاس لري نو په هغې نیوکې نشي کولی.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشره زهره یوسف وایي هغوی او نور د بشري حقونو ادارو ته اجازت نشته چې د کډوالو کیمپونو ته ولاړ شي، او هلته روان حالات رپورټ کړي، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې د بکخیلو کیمپ په اړه پوره معلومات ترلاسه کړي. په یاد کیمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او پوځ ترمنځ د سولې راوستلو لپاره د جرګې یو مشر او له وزیرستان د قومي اسمبلی غړی محمد نذیر وایي اوس د کډوالو یوه غوښتنه ده چې دوی ته د کیمپ د وتلو اجازت ورکړل شي.
متاثرینو دا خبره وکړه بالکل په یو ځوان دی چې دین اورست میزا په کیمپ کې وخت لري مستګرونه دوه میز د کیمپ نه چې د کیمپ ته میز تخمین ملاوي چې میز ته من ملاوي دا میز ته اجازه تر کوچې میز د کیمپ نه بهر وځي. خبره دې اډی پی ځانې ولې وا او آرمی دا خبره کړه چې دغه لکه دا شي نور مشکلات جوړ شي د خلکو لري خال دا چې بهر ته کې نو تکلیف جوړ شي. دا خبره میز څه د دې سره مذاکرات وشي چې څه تکلیف یا تکلیف لري کې
دا ومی نېشنل ګوند یو مشر پرسیب خټک پر حکومت تور ولګاوه چې د شمالي وزیرستان کډوالو ته په امنیت او سانتیا ورکولو کې پاتې راغلي. د دې په خبره حکومت د کډوالو د واپسې لپاره هیڅ تیاری نه دی نیولې،
او دوی په کیمپونو کې چې پراته دي نو ډېر په بد حالت کې دي. دوی باندې بیا ډېره شدیده ګرمي راغله، او پرون چې دا کم واقع شوی ده موږ دې غندنه کوو، او موږ د حکومت ته غوښتنه کوو چې د پرونی واقع تعقیب وکړي او چې دې کم ذمہوار خلک دي هغوی خلاف قانون مطابق کاروایی وکړي.
د پاکستان حکومت تیر کال د جون په 15مه په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسله والو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې په نتیجه کې څه باندې 100,000 خلک بې کوره شول، چې شاوخوا 70% یې دا مهال په بنو کې د کډوالۍ ژوند تیروي، او شاوخوا 40,000 کډوال د بنو په بکخیلو کډوالو کیمپ کې دېره دي. حکومت د شمالي وزیرستان د کډوالو د واپسې لړۍ هم پیل کړي.
اسرار الالم مومند اوس ورځو کراچۍ ته چرته چې راپورونه وای د سختې ګرمۍ سپې په سلګونو کسان وژلې دي. همدا شېبه له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمد الله مونږ سره نیخ په نیغه دی. احمد الله، داسې راپورونه دي چې په کراچۍ کې سخته ګرمي ده، تاسو سره وروستي راپورونه څه دي؟ د تلفاتو شمېره څو ته رسېدلې؟
ډیره مننه نجیب، څنګه چې تاسو هم وویل چې په تیر څو ورځو نه په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له وجې نه کوم چې سرکاري میډیا ده نو هغه خو د 250 کسان خي چې د سختې ګرمۍ د وجې نه هغلته مړه شوي دي، خو ویلې چې کوم د مختلف په کراچۍ کې کوم غټ شپږ هسپتالونه دي د هغې چارواکو د وینا پر مخه چې او د ای دي چې کوم هغلته فلاحي اداره ده هغې پر مخه چې قریبا خواوشه 450 پورې کوم کسان چې کوم مړي چې کوم دي هغه هسپتالونو ته راوړل شوي دي. کې ډیر داسې کسانو چې هغه راوړل شي د علاج مالجې لپاره، خو چې ځینې کسان پکې سخت نو هغه ساور کړو. دغه شان دغه شمیره چې کوم اسپیټال زراعي چې کوم دي سرچینې هغه 450 خي، خو ولې کومې آزادې سرچینې چې دي کوم په کراچۍ کې خبري اعلان دي او نور چې کوم دغه دي هغه سره زمونږ خبرې کیږي نو هغه خي چې دا زرو پورې شمیره ده، ځکه چې د غټو اسپیټالونو نه علاوه کوم واړه اسپیټالونه چې دي یا هغه خلک چې خپل خپلوان په حق رسیدلي او هغه په کورونو کې لکه بس خخکړي لکه جنازه او کړي هغې وروسته خخکړي او هغه رپورټ شوي نه دي، نو که دا ټول را حساب کړي نو دا تقریبا زرو ته رسیږي. د دې صورتحال چې کوم دی په کراچۍ کې هغه خو ځکه چې د ډېرې ګرمۍ د وجې نه خلک چې کوم دي هغه متاثر کیږي، او خصوصا زیات عمر خلک چې کوم دي هغه ډېر زیات مشکلات سره مخ دي، خو حکومت چې کوم دی هغه هم لګیا دی او د څو ورځې پس خپلې هڅې شروع کړي دي. دې حوالے سره یو میټینګ هم چې کوم د سند وزیر اعلی د هغه راغښت دی او په هغه کې مختلف صورتحال د صورتحال جایزه غوښتنه علاوه په مختلف چارو به خبرې اترې کیږي چې آیا څه کول پکار دي مطلب چې نور کوم د خلکو د کوم مرګ جوړ لچې دا نور خلکو ته وروانه وړي. دغه شان وزیر اعظم هم د خپل طرفه هدایت جاری کړې دي او ان ډی ایم ای د پی ډی ایم ای سره چې کوم د هغه رابطه کړې ده، او د دې نه علاوه د بجلی چې کوم هغه ته چې کوم لوډ شیډینګ کیږي او د هغه د وجې هم چې خلک ډېر په غوسه کې او چې دې وجه هم دا نو د هغه لپاره هم حکومت کوششونه شروع کړي دي چې په سیمه کې د بجلی چې کوم طلب او رصد دی هغه فرق کم نه کم کړل شي او خلکو ته بجلی ورکړل شي چې دغه شان خلک د کوم مشکلاتو سره چې کوم مخ دي د هغې په دې مشکلاتو کې کمی راشي.
مننه احمد الله. په یو بل موضوع هم کوریدونکو سره خپل معلومات شریک کړي. داسې راپورونه دي چې د پاکستان حکومت پرون په کابل کې پر ولسی جرګې ترسره شوی برید غندلی دی.
بالکل پرون چې کوم په کابل پارلمان باندې کومه بریچ شوی و نو د پاکستان چې کوم دی دغه بریچ چې کوم دی په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د پاکستان د خارجه دفتر ترجمان قاضي خلیل الله چې کوم دی هغې په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د ترهګرۍ په دې پیښې په مؤثره توګه مخنیوي لپاره موږ د افغانستان سیکورټي فورسز کردار چې کوم دی هغه موږ ستایو او هغې دا هم ویلي چې د هر قسمه ترهګرۍ موږ مزمت کوو او موږ غواړو چې په پاکستان او افغانستان کې چې څه قسمه ترهګري ده د دې خاتمه وشي او موږ افغانستان پاکستان سره خپل نږدې مرستو د لارې د ترهګرو خلاف چې کوم جنگ روان دی دې هم موږ ختمول غواړو او دې کې سره موږ مرستې هم کوو. په دې نه علاوه هغه د قاضي خلیل الله په خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې پاکستان د ترهګرۍ خلاف مشترکه جدوجهد کې خپل د افغانستان ورونو سره اوږه په اوږه ولاړ دی او زموږ به کوشش دی چې هغه ته کومه ترهګ هنګری ختم شي نو د هغې وجه نه په پاکستان کې هم قلاعد راتلی شو. زمون کوشش همدا دی چې د دواړو ملکونو نه د دې په مکمله توګه خاتمه وشي.
ډېره مننه. په اسلام آباد کې د مشال لډیو خبریال احمد الله چې په روانو چارو تاسو معلومات درکول.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
پا اتمنټه د پاسا دوو بجو
حجره
پا درینی مو بجو
سروه
پا سلورنی مو بجو.
د خیبر پختونخوا وزیر لوی تر ټولو زیاته برېښنا د دوی صوبه تولیدوي خو مرکز بیا هم دوی ته د خپل برخه برېښنا نه ورکوي. پرویز خټک د بجټ غونډې ته د وینا پر مهال ویل دوی به د وفاقي حکومت نه د برېښنا یا د بجلی د معاوضې د زیاتولو غوښتنه هم کوي. د غونډې نور حال د خالد خان په راپور کې.
پختونخوا اسمبلی کې د بجټ غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې د پختونخوا صوبه د ټولو نه زیاته بجلی پیدا کوي خو دوی ته د خپل حصې بجلی نه ورکوي. زمونږ د صوبې چې روزانه څومره د بجلی پیداوار دي کاغه هم مونږ ته نه راکوي نو بیا زمونږ دا حق نه جوړیږي چې د دوی دروازې بند کړو. او څنګه چې ما ویلی وو چې اور به لګوو نو دا پیسکو په مشر به اور لګوو ځکه چې هغه زمونږ صوبه کې اور لګولې دي. غلطي د وابدا د هغه افسرانو ده چې پیښور کې ناستي او دوی صوبې ته خپل حق نه غواړي. دا را روان مالیکال بجټ په حق لا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې دوی به د وفاقي حکومت نه د بجلی په مت کې پاتې پیسې او راتلونکي کې د بجلی تړلې پیسې د شپږ اربو نه 19 اربو روپو پورې رسوي. پیښور کې د میټرو بس سرویس یا د سورلو د ټرین د منصوبې په حق لا وزیر اعلی وویل چې دغه په نږدو وختونو کې ممکن نه ده خو دوی به د وفاقي حکومت د غوښتنه کوي چې پیښور مردان نوخار او چارسدې په کې د سورلو د پاره اورګاډي پاتلې جوړولو اجازه ورکړي. دا یادونه ده چې صوبایي سملی کې مخالف ګوندونو د بجټ د غونډې نه پریکون کړی دي او د هغوی په غیر موجودګۍ کې حکومت د راتلونکي مالیکال د پاره 4.78 اربو روپو بجټ په اتفاق سره منظور کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان د ملي شورا پر ودانۍ د وسلوالو طالبانو برید نړیوالو په سختو ټکو کې وغانده خو ډیرو یوازې پر غندنو هم بسنه ونه کړه بلکې یو ځل بیا یې له افغانستان سره اوږدمهاله ژمنې هم تازه کړې. طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې حملو ته زور ورکړی خو دغه پرونی برید ته یې د نړیوالو ډیر پام ځکه واوښت چې هغه د افغانستان د خلکو د استازو په هغه ارګان شوی چې په دې حمله کې د نوي ټوکېدلې ډیموکراسۍ آزمو نه بلل کېږي. نوریاس نوری نور جزئیات وړاندې کوي.
نړیوالو د افغانستان پر ملي شورا د پرنۍ حملې د غندنې ترڅنګ یو ځل بیا له افغانستان سره د خپل ملاتړ د دوام ژمنې وکړې. په کابل کې د ملي شورا پر ودانۍ اتو وسلوالو برید کړی و چې یوه یې ځانوالو زو او نور وواړه د افغان امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول. د ملي شورا پر ودانۍ پرنۍ حمله پر افغان ولسمشر سربیره د امریکا سفارت ملګرو ملتونو ناتو او دغه راز یو شمېر هیوادونو وغندله. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ د افغانستان پر ملي شورا پرونی برید پر ډیموکراسۍ برید وباله او یو ځل بیا له افغانستان سره د دې سازمان د مرستو د دوام ژمنه وکړه. ستولتنبرګ په بروکسل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل موږ به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړو او موږ پریکړه کړې چې له افغانستان سره اوږدمهاله شراکت ته ادامه ورکړو او په همدې خاطر ناتو به هلته وي چې له افغانانو سره د ځان په خوندي کولو کې مرسته وکړي او هم د یو ډیموکراتیک او متحد افغانستان ساتنه وکړي. فرانسې هم دغه حمله وغندله. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې فرانسه یو ځل بیا په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت ملاتړ کوي. هند چې په مالی مرستې د ملي شورا ودانۍ جوړه شوې د هیواد یوې مخکښې سیاستوالې د کانګرس ګوند مشر سونیا ګاندي هم دغه حمله وغندله. ګاندي په نوې ډیلي کې دا د ډیموکراتیکو قوتونو د ماتولو لپاره د توندلارو لخوا یوه کرغیړنه هڅه وبلله. ګاندي وویل کانګرس او ټول هیواد د افغانستان د خلکو تر څنګ ولاړ دي. د وسلوالو طالبانو لخوا په کابل کې پر ملي شورا دا حمله په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هم شخړې زیاتې شوي او د کندوز دوهمه ولسوالۍ دشت ارچه هم پرون د طالبانو لاسته پرېوته. د دې ولایت چاردرې ولسوالۍ درې ورځې مخکې طالبانو نیولې وه. د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا چې وسلوال طالبان په دې وروستیو کې توانېدلې چې په یو شمېر مهمو ولایتونو کې لوی حملې ترسره کړي، یو علت هم دا دی چې له یوې خوا په دې هېواد کې د امریکایي عسکرو شمېر کم شوی او له بلې خوا د امریکا هوایي بریدونه کم شوي دي. طالبانو د ملي شورا پر ودانۍ حمله په داسې حال کې وکړه چې دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی د ولسمشر د دوهم مرستیال لخوا د ولسي جرګې غړو ته معرفي کېده. ستانکزی ډیره موده د سولې د عالي شورا جګپوړې غړی و چې په وروستیو کې له طالبانو سره د سولې په خبرو کې هم ګډون کړی و، خو د سولې هڅو یې تر اوسه کومه مطلوبه نتیجه ورنه کړه. او ولسمشر اشرف غنی هم نوموړي ته د سولې پر ځای د هغه وزارت چارې وسپارلې چې د طالبانو په وړاندې به جنګ مخته وړي، خو طالبانو هم پرون په جنګ ځواب ورکړ.
تاسو د نوریاس نوري راپور اورېده. د خبرونې په دې برخه کې سردار علي ټکر ته وښه.
وطن دلالون خزانه زما سارا ترقی دی ترون خانه زما اے زما وطن اے زما وطن دلالون خزانه زما سارا ترقی دی ترون خانه زما سارا ترقی دی ترون خانه زما ویټټنو سا بشانو شوکت سکلما چې خوارو زارې زب مال دولت سکلما چې وران می جاړې زب خو باورات سکلما استباد خور کرم پوینه مستانه زما اے زما وطن دلل نو خزانه زما اے زما وطن اے زما وطن دلل نو خزانه زما تارا ترقی دی دترو نه خانه زما تارا ترقی دی دترو نه خانه زما جہاں
سردار علی ټکر ته واګوي. د خبرونې په دې برخه کې د خبرنو لنډیز ته ورځو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محمد نذیر وایي د امنیتي سرتیرو لخوا د بکاخیل پر کډوالو د ډزو نه پس د کیمپ اوسیدونکي د خبرې ته رضا نه دي چې نور په دغه کیمپ کې ژوند وکړي. دی وایي د کیمپ د انتظامی او د کډوالو د مشرانو ترمنځ په دې اړه دوه جرګې هم شوي چې څه نتیجه یې نه ده ورکړې. له پاکستان را رسیدلی راپورونه وایي په سن ایالت کې د ګرمۍ سختې څپې د 220 نه زیات کسان مړه کړي دي. چارواکي وایي ګرمۍ زیات کسان د سن په مرکز کراچۍ ښار کې مړه کړي چېرته چې تودوخې لوړه درجه د سانتیګریډ په حساب 45 درجې ته رسیدلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د یوې اعلامیې په خپرولو سره په کابل کې پر ولسی جرګې ترسره شوې پرونی حمله وغندله او د افغان ځواکونو د چټک غبرګونستای نه وکړه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم ویلي چې د برید غندی او ترهګر د دواړو هیوادونو شریک دښمنان ګڼي. یو هلندۍ ښځه پرون په کابل کې وتښتول شوه. دغه ښځه انجاد بیر نومې یو لوی سویسی موسسې سره کار کاوه. د راپورونو له مخې نوموړی د کابل له هغې برخې تښتول شوی چې بهرنیان پکې ډیر تګره تګ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وایي که سیاسي اراده موجوده وه نو تمه ده چې د جون د میاشتې تر 30 نیټې پورې او یا هم لږ وروسته د ایران د جوهري پروګرام په اړه نړیوالې خبرې به بشپړې شي. د امریکې د دفاع وزارت پرون وویل چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یو فعال مشر علي اونی الحرزي چې پرې شک کېږي په 2012 کال کې د لیبیا په بنغازي ښار کې د امریکا د سفارت پر یوې څوکۍ د برید تر شا یې لاس درلودلو په عراق کې په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. او د یوکرین په پخوانی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ د پلازمینې کیف د مرکز په میدان چوک کې د زنو هغه وژنو مسؤلیت منلی دی چې د ده د حکومت د سقوط باعث شوې، خو وایي خپلو ځواکونو ته پر مظاهره کوونکو د ډزو امر نه وکړی. دا مشال لډیو ده په میډیم ویو شپږ سو یویش اوریدونکو. وروستنو راپورونه هم لرو خو دمګړی ته کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. کورنۍ ورځپاڼې زموږ همکارې رابعه اکرم خان لوستې.
نن د پاکستان زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې سختې ګرمۍ او لوډ شیډنګ په اړه لیکلي دي. همدې لړ کې ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې سختې ګرمۍ، لوډ شیډنګ او د اوبو کموالي له وجې په کراچۍ کې 131 خلک مړه دي او 600 داسې مریضان دي چې په مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې وایي په تیرو 2 لسیزو کې د اوبو بحران او بدترینه لوډ شیډنګ په اړه دا ویل کېده چې حالات به نور هم خرابیږي، خو وفاقي او صوبایي سطح باندې د دې مخنیوي لپاره څه قسمه انتظامات ونه کړی شو. ادارې زیاتوي د سختې ګرمۍ، اوبو کموالي او تاونه پیدا کیدونکې وبائی مرزونو لپاره د مخکې نس اقدامات اوچت نه کړی شو او نتیجه دا ده چې د مریضانو خپل خپلوان د ویانو لپاره خپل ګرځي. ادارې مخکلي کې لوډ شیډنګ د غونډ ملک مسله ده. د بجلی محکمه او وفاقي حکومت د انتظام لاندې راځي، خو د وزیر اعظم د هدایاتو باوجود مسلسل لوډ شیډنګ روان دی. د وخت تقاضه ده چې د سند صوبې گورنر او وزیر اعلی د کراچۍ د بجلی د نظم ادارې چارواکي ولس سهولیات ورکول لپاره پابند کړي. ادارې اخیری کلی کې د موسم د ګرموالي شدت کسمره هم دی. کده بو بحران او لوډ شیډنګ نه وي نو مرګونه به دومره نه وو. اوس هم د نقصاناتو فوري ازالې لپاره گنجش موجود دی، خو چې کله یو اداره ذمېواري قبلولو ته تیار نه وي نو ولس بیا چرته لاړ شي. هم په دې موضوع جنگ ورځپاڼه لیکي چې زیاتې ګرمۍ له وجې د ټولو زیات کراچۍ ښار متاثره شوی دی او دې سره سره خیبر پختونخوا کې هم د ګرمۍ نه متاثره خلکو حکومت او وابډه خلاف مظاهرې وکړې. ادارې وایي د توقع نه زیاته ګرمۍ، باران، سیلاب، طوفانونه او زلزلې دا ټول قدرتي آفات دي او په جدید دور کې حکومتونه، حکومتي ادارې، ساينسي تحقیق او تجربو نه فائدې اوچتوي او احتیاطي تدبیرونه خپلوي، خو پاکستان داسې منصوبه بندي ونه کړې شو. ادارې وایي کامیاب حکومت هغه وي کوم چې اولس ته ټول بنیادي سهولیات ورکوي. حکومت له بکار ده چې موسمي اثراتو نه اولس ساتلو لپاره د بجلی نظام په هنګامي بنیادونو صحیح کړي، خامیان او خرابیان د لرې کړي او خپل لوز یې پوره کړي. بلخوا مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ملک د لوډ شیډنګ خاتمه د بجلی نظام سمولو بغیر ممکنه نه ده. په دې لړ کې سټیټ بینک یو رپورټ هم پارلیمنت کې جمع کړی وو، پسې چې حکومت په وخت عمل درآمد نه کړی شو. ادارې وایي د بجلی د مختلفو منصبو خو بیا بیا ذکر کیږي، خو د بجلی نظام سمولو لپاره یا خو حکومت سره وسایل نشته او یا یې اعلی چارواکي ضروري نه ګڼي. ادارې زیاتوي که دې مسلې ته اهمیت ورکړی شي نو وسایل پیدا کېدای شي، وابله ښه منافع ترلاسه کوي او که دوی یو رقم مختص کړي نو د بجلی نظام صحیح کېدای شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا نه په انګلیسي ژبه خبرېدونکي ورسپانه ټلیګراف ته افغانستان په اړه لیکي. طالبانو خپل یو داسې ټلیفوني شمیره خلکو ته اعلان کړې ده چې له لارې حکومتي مامورین د طالبانو سره د یو ځای کېدو لپاره اړیکه نیولی شي، او دا کار دوی د ولسي ملاتړ د ترلاسه کولو په موخه ترسره کوي. طالبانو د تېرې یکشنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه ولیکل، اسلامي امارت به له حکومته د جلا شوو کسانو د سر ساتنه کوي. دوی وایي خلک ورسره څلیری ساعته د ټلیفون او ایمیل د لارې تماس نیولی شي. طالبان اوسمهال دا ډول ګامونه ښایي په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا د همداسې ترکیبونو د استعمال نه پاغیز اوچتول غواړي، ځکه چې د 1906 نوی نه 2001 کال پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال طالبانو ټولو برقي وسایلو ته په غیر اسلامي نظر کتل. د ژوندیو سیزونو انځورونه اخیستل ناروا ګڼل کېدل، او که د چا سره ویډیو پلیر موندل شوی وای نو د خلکو پر وړاندې به وهل ټکول کېده. خو طالبانو په دې وروستیو کې برېښنایي ارتباطات او ټولنیزه رسنۍ د خپل نفوذ د زیاتولو او د خپلو نظریاتو د خورولو لپاره استعمال کړي دي. ټلیګراف لیکي طالبان د داعش نه په تقلید سره دا کار کوي، ځکه چې د ورسپانې په باور یا د ډلې په عراق او شام کې د جنګېدو لپاره له ټولې نړۍ د جنګیالیو د راجلبولو لپاره همدا لاره خپلوله. بل پلو د ډیپلومیټ مجلې هم د افغانستان په حالاتو مقاله خپره کړې چې ورکی راغلی افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت فشار لاندې دی، ځکه چې د مخالفو وسلوالو سره د پخلاینې لپاره هڅې ځای نه نیسي. نوموړی هیله لرله چې پاکستان به ورسره مرسته وکړي څو طالبان د مذاکراتو میز ته کینوي. خو د طالبانو د سګنیو سپرلنیو عملیاتو نه معلومیږي چې د نوموړي دغه هیلې د ماتې سره مخ شوې دي. د ډیپلومیټ لیکي پاکستان ته په دې وروستیو کې په سختو ټکو کې لیکل شوی لیک د دې خبرې ښکارندوی کوي چې ولسمشر غنی څومره د ناهیلۍ سره مخامخ دی. خو دا چې د ولسمشر غنی پر پاکستان ظاهري غوسه د جدي بدلون اشاره ورکوي او کنه، په دې اړه سویل به د وخت نه مخکې خبره وي. مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. فرانسې له ایران سره د یوې مضبوطې موافقې غوښتنه کړې ده. دا خبره د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون له خپل ایراني سیال سره له خبرو وروسته په لوکزمبورګ کې وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا وایي که سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې د جون تر 1 یا لاغې څو ورځې وروسته یو موافقه ترلاسه شي. د اروپایي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په لوکزمبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. نور جزئیات یې نوریاس نوري نورو.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرون په لوکزامبورګ کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره له خبرو وروسته وویل چې د هیواد دریځ له ایران سره د یوې احتمالي موافقې په برخه کې واضح دی، او هغه دا چې فرانسې یو اغیزمنه موافقه غواړي.
Je viens de discuter pendant une heure avec
Zahamda Us de Iran de Bahrain u Charul Wazir Mohammad Jawad Zarif sara li yawsata bahs naraglam Zawadam de France de Riz de Iran de atomi mawzu paada rukhana kram France de yewi mawafiqi ghuxtun ke da khodi yewi mahkami mawafiqi na kharab mawafiqi yewa mazbuta mawafiqa btamana da de tasdiq yew qawi mekanizm mana rich altiyawi da gharaz la pawdi zayuno tkhakatan ham pak shamilawi da pade mana che ke ایران د موافقې له موادو سرغړونه کوي، موږ پر دې هیواد په اوتوماتیک ډول د بندیزونو د بیرته ټینګېدو شاهد اوسو. دا ټول د سیمه ایز امنیت او هم د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره اقداماتو ته مهم دي، او دا هغه دریځ دی چې فرانسه به پرې ولاړه وي. د جرمني بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمر په لوکزامبورګ کې خبرلاند ته وویل خبرې وی ټاکون کې مرحله ته داخلي شوی، خو زیاته کړه چې موږ تر اوسه د پای ټکی ته نه یو رسیدلی.
Wir stehen am Beginn einer ganz entscheidenden
Mukdi we der ta kun ke marhale pa fail ki zahil manyam che da marhala che tu kam yura zur ta pati di hago khabar atro ta de pai ta ke kig di che nare wala tulane la zaban de la su kalu rais la ande khnusra bukhta sat le da
vor allen dingen besorgt hat.
شتاینمایر زیاته کړه موږ باید هیله من واوسو چې ایران په ټاکونکو مسئلو کې وړاندې لاړ شي ترڅو وروستۍ نتیجه ترلاسه کړو. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامند وویل ایران دې ته اړتیا لري چې د یوې موافقې لپاره خپل دریځ څه نور هم نرم کړي، او زیاته کړه چې ښایي خبرې د جون تر 1 وروسته هم وغځېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وویل که سیاسي اراده وي ډېر امکان شته چې یو موافقه د جون تر 1 یا له هغې څو ورځې وروسته ترلاسه شي. ټاکل شوی ده چې د ایران او د نړۍ د سترو قدرتونو امریکا، فرانسې، بریتانیا، چین، روسیا او جرمني ترمنځ د خبرو وروستی دور د روانې اونۍ په پای کې د اوتریش په پلازمینه ویانا کې ترسره شي.
دا مشال ریډیو ده.
ډان وسپانه لیکي د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو د خبره منلې ده چې دغه هیواد کورنۍ جګړه د هیچا هم په ګټه نه ده. ادارې لیکي په افغانستان کې دا مهال چې کوم حالات روان دي، یوه وجه یې په دغه هیواد کې د ډیرو کلونو راهیسې د امریکا د یوې مناسبې ستراتیژۍ نشتوالی دی. د ادارې نور تفصیل درته زموږ همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
ډان وسپانه لیکي د امریکا د دفاع وزارت کانګرس ته یو رپورټ کې وړاندیز کړی چې څنګه به د جګړې هڅې پر روزنه سلام مشورو او مرستندویا مشن واړوي. دغه مشن پریکندې مرستې یا ریزولوټ سپورټ په نامه بلل کیږي. دا رپورټ په افغانستان کې د امنیت او حکومتداري په چیلنجونو راسرخي. ادارې لیکي په واضح ډول د طالبانو د پسرلي عملیات د افغانستان د ثبات د هیلو لپاره یو ناکامي جوړه شوې او په عین حال کې په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د مسلسله سیاسي لاتو نه دراوت الله پر هسی کوي. خود ډان په خبره الته د حکومتدارې نظام بهتره کول ګرانه خبره ده. ادارې لیکي د مهال چې په افغانستان کې کوم حالات روان دي، هغه په دای هواد کې د ډیرو کلونو راهیسې د امریکا د یوې مناسبې او حقيقي ستراتیژۍ د نشټوالي یو برخه ده. او بیا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نه د سخکاري چې د هر څه پرتله زیات پام یې د افغانستان د امریکا وتلو اړخته دي. ډان د پښتنې کول سره لیکي کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اندرونی اختلافاتو د ختمولو جوګنه ښکاری او یا د دې لپاره کار نه وکړي، نو آیا دا د حیرانې دو خبره ده؟ خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د خپل ډیپلوماسي لاري د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د اجرایی رئیس عبدالله ترمنځ د ولسمشر د انتخاباتو لګي ورځ وروسته جوړ پیدا کړو. ادارې لیکي د افغانستان لپاره د ټولو گاونډي هیوادونو نه یو مثبته خبره دا مخې ته راغله چې د پاکستان په ګډون ټول گاونډي هیوادونه پر دې رضا شوي دي چې د افغانستان کورنۍ جګړه د چا په ګټو کې هم نه ده. ډان لیکي په تیرو څو کلونو کې د افغانستان، پاکستان او امریکا درې اړخیزه تعلقات پر سمه لاره روان شوی دی، بلخوا چینم د افغانستان لپاره یو نوی او مثبت بدلون دی. اداریه په اخره کې لیکي په داسې حالاتو کې چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو خبرونه راځي، کېدای شي چې د حالات افغان طالبان له کابل سره د خبرو لپاره تر فشار لاندې راولي.
انیسا اجمل د فرخنده نومنجلې کورنۍ له هغې وروسته چې نوموړی د قهرجنو له خلکو لخوا په کابل ښار کې په وهلو ډبولو وژل شو په یوازېتوب او ویره کې ژوند کوي. دوی د فرخندې د قضیې سره اړوان عدالت ته سترګې په لاره دي چې د دوی په باور ښایي هیڅ کله هم ونه شي. په دې اړه نور جزئیات تاسو ته ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
له هغه راهیسې چې د مارچ په 19 فرخنده ملکزاده په کابل کې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن سوځولو په ناسم تور ووژل سوه، د فرخندې ورور نجیب الله وایي د هغو لپاره ژوند درېدلی دی چې دی تر شا پرېښودل. له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال نجیب الله وویل چې دی او ټوله کورنۍ یې د بیرې له تهدید سره مخامخ دي. کوچنیان مو ښوونځي ته نسي تلای، موږ په خپله کار ته نسو تلای، خوندې مې ټولې ښوونکي دي. هغوی له خپلو دندو سوی ځکه چې غیر حاضری یې ډېره سوه، او دا ځکه چې موږ نسو کولای د امنیتي ستونزو له کبله د باندې ولاړ سو. له هغه وروسته چې د کابل په شاه دوشمشیره زیارت کې یو تاویزګر پر فرخوندې د قرآن سوځولو ناسم تور پورې کړ، د قهرجنو خلکو لخوا پر دې په داسې حال کې حمله وسوه چې پولیس ورته کتل. له هغه وروسته چې قهرجنو کسانو فرخونده په سکانو لغتو او لرګیو وډبوله، وروسته یې له وبام را وغورځوله، ور باندې یې موټر تیر کړ او د سیمټو په خښتو یې وشتله. بیا هغوی د دې جسد ته د کابل د سیند پر غاړه اور واچاوه. د دې حملې ویډیوګانې د انټرنیټ له لارې خپرې سوې چې د دې وجنې پر ضد په خلکو کې د پراخې کچې غوسه راوپارېده. د ښځو د حقونو او په قضایي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکو لاریون کوونکو د فرخوندې په قضیه کې د عدالت غوښتنې پیل کړې. خو له هغه راهیسې میاشتې وسوې د فرخوندې کورنۍ زاړه مور او پلار یې اووه خویندې وروڼه یې د هغوی میرمنې او کوچنیان وایي هغو خلکو چې د فرخوندې نوم یې د شخصي ګټو لپاره وکاراوه دوی اوس له پامه غورځولي دي. د فرخوندې ورور نجیب الله وایي دا یوه کوچنۍ قضیه نه ده، دا یوه قضیه ده چې د نړۍ پر کچه لویه سوه. دلته تورن کسان په اعدام محکوم سول، ځینې په زندان محکوم سول، له دوی څخه هر یو خپلوان لري او د افغانستان ټولنه غچ اخیستونکې ټولنه ده. د فرخوندې ورور وایي په دې قضیه کې 30 تورنو کسانو ته برأت ورکړل سو. نجیب الله وای چې دی او کورنۍ له دې ټولو کسانو څخه بیره لري، ځکه چې د پولیسو په ګډون هیڅ د خور ژغ نه واورید. دی غوښتنه کوي چې کورنۍ باید یو خوندي ځای ته انتقال سي چې بیرې ته د پای ټکی کښېښودل سي او هیڅوک ونه کړای سي چې ورته ضرر ورسوي، ځکه چې د ده په وینا کورنۍ نور توان نه لري چې تر دې زیات غمونه وزغمي.
ملالی بشیر واو د خبرونې په دې برخه کې بریالي ولی ته غوښ شي.
منزل رے لار اورانا زہم ستڑے تم ستڑے منزل رے لار اورانا زہم ستڑے تم ستڑے صد خواخدار مانا زہم ستڑے تم ستڑے صد خواخدار مانا زہم ستڑے تم ستڑے منزل رے لار اورانا زہم ستڑے تم ستڑے منزل رے لار اورانا تو ہم ستڑے سو ہم ستڑے صد خواخدار مانا تو ہم ستڑے تو ہم ستڑے صد خواخدار مانا تو ہم ستڑے تو ہم ستڑے زمال خیال موزے نمت شوہی رمولے نزمات خیال موزے زپخلا بشو جانانا زہم ستڑے تم ستڑے زپخلا بشو جانانا زہم ستڑے تم ستڑے صد خواخدار مانا زہم ستڑے تم ستڑے صد خواخدار مانا زہم ستڑے تم ستڑے
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې لوی کمشنر چې دا مهال د پاکستان په دوره دی پرونې د وزیر اعظم د صلاحکار سرتاجزي سره خبرې کړي. پاکستان نوموړي ته ویلي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې دننه د کډوالو سره د مرستې غم وخوري. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې لوی کمشنر به د سرحدونو کډوالو د چارو یعنی سفران له وزیر او نورو چارواکو سره هم ملاقات وکړي. رابع اکرم خان په دې موضوع موږ ته له اسلام آباد دا راپور رالیږلی.
د پاکستان د خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی خبر پاڼې په وینا په دې ملاقات کې د دواړو مشرانو ترمنځ د افغان کډوالو په پاکستان کې په مختلفو مسلو او د دوی افغانستان ته پر رضاکارانه توګه د واپسترو په معاملو خبرې اترې وشوې. په دې مهال د پاکستان وزیر اعظم مشیر دا تجویز ورکړو چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره دي د نړیوالې ورورولۍ په مرسته افغانستان کې کډوالو لپاره د ژوند حالات سازګاره کړي کوم چې د افغان کډوالو واپسۍ کې مددګار ثابت شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د څانګې های کمشنر انټونیو ګوټرس درې ورځني سفر په اړه پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې ویاندی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې دورې مقصد د افغان کډوالو پاکستان کې یا افغانستان ته واپسې لپاره داسې یو منصوبه جوړول دي په کوم چې عمل درآمد هم وشي.
په دې چې 15 کلونو سره دا مسله د ورته پوری هغه شان د چې څنګه په شروع کې ولا وسم افغانستان د دنیا دویم ملک دی چې د ټولو نه زیات مهاجرینو د افغانستان د حدود څخه بهر دي. نو دا هغه ډیسکشنز دي چې های کمشنر په مې کې افغانستان ته پرزیدنت غنی سره لیدلو او اوس غواړي چې کومې خبرې د پرزیدنت غنی سره او د افغانستان د حکومت سره اګریسیو وي هغه د پاکستان حکومت پورې ورسي او دواړو ملکونو په یو داسي پروجیکٹ باندې یا داسې سټریټیجی باندې راځي کی چې هغه د ټولو د لپاره ګټور وي.
د اګوړه خټک د کډوالو د کیم یو مشر حاجی یعقوب مشالیډیو ته وویل چې هغه د نورو کډوالو غوندې غواړي چې نه صرف د ماشومانو د تعلیم مسله هواره شي بلکې د روزګار لار ورته هم جوړ کړی شي.
موږ د خلکو په وجه کې کاروبار نشته، ژوند مو خنه ده، د ټول تنظیم هم نشته، د کاروبار تنظیم هم نشته چې موږ تاسو ته مسکو په دنه کې یو داوال چې مرګري موږ ته د اندازې پورې څنګه موږ په خپل په خو باندې ودریږو. څنګه دا خالص لرو که په پاکستان او په افغانستان موږ ته ځنینم فائدې چې برابرې شي چې موږ خپل خاورې ته خپل ځای ته ټول غواړو.
مشالې ډیو سره په خبرو کې دنیا اسلام خان زیاته کړه چې افغان کډوال لپاره د فند په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو د څنګه های کمشنر په اسلام آباد کې غیر ملکی سفیرانو سره هم ملاقات کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د څنګه های کمشنر په خپل دوره کې د سفیران وزیر او امکان ده چې د پاکستان وزیر اعظم سره هم ملاقات وکړي. نو موړې به د دین علاوه د افغان کډوالو مشرانو سره به هم په پیښور کې ملاقات کوي.
درویش تاغه ماشومان چې تیر کال د دسمبر په 14 پر آرمی پبلک سکول د وسلوالو په برید کې ژوبل شوی دا مهال د لاهور په میو روغتون کې تر درملنې لاندې دي، خو کورنۍ یې د روغتون د ډاکټرانو له غفلت او کمې پاملرنې شکایت کوي. دوی وایي حکومت ژمنې او دعوې ډېرې کړې وي خو اوس یې پوښتنه نه کوي. بل پلو د روغتون چارواکي بیا وایي د ژوبلو ماشومانو درملنه په سمه توګه روانه ده. انیسا اجمل په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې په شریکه اورو.
د پیښور په آرمی پبلک سکول په برید کې د زخمی شوو ماشومانو پلرونه وایي چې حکومتي ژمنو باوجود د دوی ماشومان د علاج په خاطر کړیږي. د دې ماشومانو لپاره د کارکونکو تنظیم شهدا او غازی فورم رابطه کار کیسر علي وایي په دغو زخمیانو شوو ماشومانو کې 30 ماشومان دا مهال د لاهور میو هسپتال ته د علاج لپاره ورغلي دي چې د هسپتال انتظامیه ورته سم پام نه کوي.
درسلور ماشومانو په خان هاسپټل کې سرجری شوی وو، هغه سرجری ناکام شوی دی. بل دوه ماشومان اور داسې چې دا غي په خوبه باندې بولټ لګیدلی او قدم سم نشه غستیا. بل زمونږ یو دوه ماشومان چې وو بالکل ډیک شوی دی، هغه بلاست سره هغه راځه کوم چې پرشن وای کې نه دې کې څه ماشومان چې هغه بالکل سایکولوژیکلی ټراما کې کې یو ماشوم باندې افیکټ راځي، هغه چې کوم دی هغه پریوزی او هغه بالکل نظر لاړ شي.
کیسر علی وای پدی کې ځنې ماشومان داسې دي ک په وختي اپریشن ونشنو ماسوره بشي. ډاکټر عرفان چې زې ماس یې د آرمی پبلک سکول په برید کې زخمی شوی دی وای چې د 13 شاوخه اتر وزره حصے د درملنې په غرض په لاور کې موجود دي، خو ډاکټران یې د ماشومان علاج کولو کې هیڅ دلچسپي نه لري.
هغه په درې څلور ګولۍ ولګېدلې وو. ګولۍ چې وا هغه تر درې وړه ډوکی په جوړ کې مات کړی وو، خو هغه لاس اوس هم خپل زوی ته نه راځي. د درې اپریشن نه کراچۍ کې شوی دی او بل هغه لږ اوس ډیپریشن ته روان دی. حکومت طرف نه خو هیڅ بالکل ټوټلي ځان خلاصې ټول هغه وایي چې بس موږ طرف نه فارغ دي. یو ماشوم دی هغه د ګوتې کار نه کوي، هغه وایي بس دا به خدای به جوړي، هغه په ټولې په الله تعالی پرېږدي چې بس خدای به خیر کوي.
د آرمی پبلک سکول ماشومانو سره د وړیا علاج لپاره صوبایي او مرکزی حکومتونو شمنې کړې وي، خو د ډاکټر عرفان په خبره دوی د خپل ماشومانو درملنه په خپل سر کوي. د لړکیم د اړوند حکومتي چارواکو سره د رابطې هڅې وکړې خو بریالي نشو. می عامر کاکا خیل چې د پیښور په آرمی پبلک سکول په برید کې درې ماشومان زخمیان شوي وو وایي چې په ماشومانو کې د معظم په نامه زوی تر برید وروسته نفسیاتي مریض او بل ماشوم کړو شوی دی. میا امیر کاکا خلوای کدا غو ماشومانو چې په ګولو لګیدلی وو د بدن د سو برخو متاثره کې درسته اوس پلاور کې علاج ممکن نه دی، نو د دې د زوی خو نفسیاتي علاج کې دی شي.
میا معظم نامه دا هغه ټراما کې دی او د شپږ میاشتو نه سکول ته بالکل نزي او ټول شپږ ویشي چې موږ مت کوو په څو ورځې موږ به کې وادا د مزل ور ماشوم وو چې هغه او سکول ته بالکل نزي ټول وی شي راځي سکول خو زموږ سکول نه پاتې نه هو قبرستان شو. پوری مسلې دی او موږ خپل وطن کې تر په در ګرځو.
سرجن ڈاکٹر امجد د آرمی پبلک سکول د ماشومانو د پلرونو تورنا رد کړل او وای چې د اسپیتال انتظامیه د ماشومانو د درملنې لپاره حکومتي چارواکو سره رابطه کړې ده او دوی هڅه کوي چې د ماشومانو د علاج لپاره سهل روباسي.
د کمې پورې چې د مریضانو خبره ده، نو مونږ د دغه ماشومانو خ معاینه کړي، سمره چې وسایل مونږ استعمالولې شو هغه مو استعمال کړي، خو اوس مونږ ډاکټران په دې خبره کار کوو چې څنګه د دوی د مسلې حل کړو. مونږ دې ته هم ګورو چې آیا د دې ماشومانو علاج په پاکستان کې ممکن دی او کنه.
پاکستان ٹریٹمنٹ اور ناٹ.
د تیر کال د دسمبر میاشتې پشپاړسم نیټه وسلوالو د پیښور په آرمی پبلک سکول برید کړی وو چې تر یو نیم سلو زیات کسان پکې وجل شوي وو. ګڼ شمېر زخمیان شوي وو. په وجل شوو کې زیاتره ماشومان وو.
دا مشال ریډیو ده.
قسم د پاکستان د برښنا وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې ویل چې د روژې په میاشت کې به په کورونو کې د بجلی سهولت موجود وي، خو د بلوچستان اوسیدونکي وایي د لوډ شیډنګ د لاسه سخت په عذاب دي. د مشال لړیو خبریال نیاز موساخیل د ځینو ځایي اوسیدونکو سره خبرې کړې او دا راپور موږ ته رسولی.
د سیمی اوسیدونکي محمد اکرم په خبره د بلوچستان د سیسم بنوي چې بلخصوص پر روانو روزو کې به د بجلی له لوډ شیډنګ خلاصي وي. د زیاتوي
بالکل بجلی کا ستر نه یار دا شهر کې دا له توبا دی اتم هو لا کو کې دا کس بالکل ستر نه هغه چې بس ور لسمنتي بیا نه بیا لسمنتي بیا نه تلته دا غل شیډنګ سم ډیر پازا بیا روزه خو نه دا بس ور دغه شیډنګ بیا روزه سي دا هیڅ گزارم اوسر کې.
د کوټي اوسیدونکو محمد محسن بیا وايي بجلی محکمه د دې فرق نه کوي چې پیسلمای دی که روزه ماتی او که ټکن د غرمه.
یار په خاص خو بیخي ډیر بزب کړم تقریبا په خوا شي یو ګنټه نو اوس په درې ګنټې او دوه نیم ګنټې شارټ دی بیا شي راځي بیا یو ګنټه ستا بیا درې ګنټې بیا شارټ. یار خو بیخي بیخي ډیر په تکلیف کې.
د غبل ځای کس عبدالغنی هم په روزي میاست او رواني سخت ګرمۍ کې د بجلی له تګ راتګ سر ټکوي.
یار روزه کې لوډ شیډنګ سم ډیر په تکلیف ډیر ګرمۍ روزه ډیر زور کوي پرچا ګرمۍ ډیره زیاتې شپارس ګنټې روزه ده بس غرمه ټیم ډیر په تکلیف ده لوډ شیډنګ له وجې روزه ډیر زور کوي فلال پرچا باندې نه فنکاوي نه سیوي یو شی نه وي بس ډیر په تکلیف.
په سخته ګرمۍ او روزي کې د بجلی پر تګ راتګ می لخلګو سره خبرې کولې چې د یو درزی پر دکان می پام سو دای له ګرمۍ تنگ او بیکاره ناستو. ورغلم او پښتنه می ورسخه وکړله چې اخر سره واندې.
جی میرا نام بکا محمد ہے. بجلی بند ہوتی ہے تو فارغ ہوتے ہیں اور جو بجلی جو ہے لوڈ شیڈنگ بڑھتی جاتی.
زمانم بکا محمد دی چې بجلی بند سی نو فارغ ناست وي او د بجلی لوډ شیډنګ مخ په زیاتې دوسی. بجلی والا د چا لحاظ نه کوي، سهار هم زی غرمه هم او ماشام هم زی. موږ غریبان یو، دومره توان او وس نه لرو چې ځان لا د جنریټر اسانتیا برابر کړو.
بس غریب بنده جنریټر کا سہولت نه.
بلخوا د پاکستان د اوبو بجلی د سانګو او پاکی وزیر خواجه آصف د پاکستان یو شخصي ټي وي جیو نیوز سره په خبرو کې ویل چې دوی په هڅه کې دي ترسو د بجلی پر دغه ناڅاپه کړکیچ کابو ومومي او خلکو ته په روزه کې آسانتیا ورکړي. یاد دی د ملک د نورو سیمو په ګډون بلوچستان کې هم د خلکو په خبره په سخته ګرمۍ او روزه کې د بجلی لزیات لوډ شیډنګ دوی ډیر په تکلیف سوي دي.
مرچ زړ میں اچتی گی سال پوا سرا ہمر خوئے گم ہمر خوئے گم اشنات ہر گام سرا ہمر خوئے گم اشنات ہر گام سرا سمرچ زڑ میں اچتی گی سال پوا سرا ہمر خوئے گم اس پخوب نو کے ہمران شی بدنام بشے اس پخوب نو کے ہمران شی بدنام بشے اس پخوب نو کے ہمران نش بدنام بشے گلی ہر چاد پر خود لے ما بدنام سرا ہمر خوئے گم ہمر خوئے گم اشنات ہر گم سرا سمر چزڑ میں اوچتی گی سال بم سرا ہمر خوئے گم سے ددا خبر بستا چین کارے اپڑوں